د سهار اته بجې شوې د ازادۍ راډیو یوې بلې خبرونې ته ښه راغلست. قدر منوریدونکو، دا یو ساعته خبرونه تر ډیره د ازادۍ راډیو مجلې پروګرام ته ځانګړې شوې ده. لنډه خبری برخه هم لرو، خو له هر څه مخکې په مکړی خبرونو ته. د روسیې د پارلمان یا دوما ولسي جرګې پرون هغه لایحه تصویب کړه چې محکمو ته د مسکو له تور نوملړ څخه د ډلو د لرې کولو صلاحیت ورکوي. دا اقدام دې ته لاره وروي چې روسیا طالبان له تور فهرست څخه وباسي. ولسي جرګې تېره اونۍ په دې اړه د رایې اخیستو د بهیر په لومړي ګام کې دا لایحه تصویب کړه، او پرون یې د رایې دوه نور پړاوونه هم بشپړ شول. یا د لایحه به راتلونکې جمعه مشرانو جرګې او وروسته به د توشیح لپاره ولسمشر ولادیمیر پوتین ته وړاندې شي. روسیې په 2003 کال کې طالبان د تروریستي ډلو په نوملړ کې شامل کړل، خو له دې سره سره یې اړیکې ورسره پالل. د طالبانو د حکومت د ټولګټو چارو وزارت د ژمي پر مهال په هغو سیمو کې چې ډېرې واورې پکې کیږي او لارې او سړکونه یې بندیږي، د واورو د پاکولو لپاره د تیاریو خبر ورکوي. د وزارت پرون پر خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې ویلي دي چې د سالنګونو او ماهیپر په ګډون د هیواد د 28 ولایتونو په 302 زیانګالو سیمو کې لڅه کم 6000 کیلومتر سړکونو د واورو د توګلو پلان برابر کړی دی. دا وزارت وایي چې دا پلان به په ولایتونو کې اړوند ریاستونه د خصوصي سکتور په همکارۍ پلي کوي. د ټولګټو چارو وزارت همداراز له موټر چلونکو او خلکو څخه چې په ژمي کې په واورینو او سختو لارو تګ راتګ کوي غوښتنه کړې چې ژمني توکي او تجهیزات له ځان سره ولري، ترافیکي قوانین مراعات کړي او له بشپړ احتیاط څخه کار واخلي. د آرام سمندر په وانواټو ټاپو کې د پرونی زلزلې په نتیجه کې د مړو کسانو شمیر 400 ته لوړ شوی دی. د زلزلې چې شدت یې د ریختر په کچه 1.3 درجې و، سلګونه نور کسان ټپیان کړي او د آرام سمندر د جنوب په دلرې پراته ټاپو کې پراخ زیان اړولی دی. راپورونه وایي ژغورونکې ډلې د ویجاړو ودانۍ له کنډوالو څخه د مړو او ټپیانو د راایستلو هڅه کوي. د وانواټو ټاپو د پولیسو مشر رابسون لاورو په یو ویډیوي پیغام کې ویلي دي چې په زلزله کې له 200 ډیر کسان ټپیان شوي او د ژغورنې هڅې اوس له دوو ویجاړو ودانیو د قربانیانو پر راایستلو متمرکز دي. د زلزلې ګڼو ودانیو او له هغې ډلې د امریکا، فرانسې، برتانیا او نیوزیلند سفارتونه هم زیانمن کړي دي او د برېښنا مزي او مخابراتي شبکې پرې کړي. په وانواټو کې د 2 ورځو لپاره بیړنۍ حالت اعلان شوی دی او د 2 ساعتونو لپاره الوتنې کنسل شوې دي. د روسیې پوځ د شمالي کوریا له ځواکونو سره په ګډه په کورسک سیمه کې د اوکرایني سرتیرو پر ضد عملیات پراخ کړي دي. اوکرایني ځواکونو د روان کال په اګست میاشت کې د روسیې د کورسک سیمې ځینې ناحیې ونیولې او تر اوسه پر ځینو سیمو ولکه لري. د اوکراین جګپوړي پوځي قمندان جنرال الکساندر سیرسکي پرون په یوه وینا کې وویل چې روسي پوځیانو له درې ورځو راهیسې په کورسک کې پوځي عملیات پراخ کړي او په وینا یې د شمالي کوریا پوځیان په دې جګړو کې عملی برخه لري. داسې ښکاري چې د شمالي کوریا سرتیرو ته په دې جګړه کې درانه تلفات اوښتي دي. اوکرایني او امریکایي چارواکو د دوشنبې په ورځ وویل چې د دې ځواکونو ګڼ سرتیري وژل شوي او پرون د امریکا د پوځي او جګپوړي چارواکي د خپل نوم نه ښودلو په شرط وویل چې د شمالي کوریا سلګونه سرتیرو ته په کورسک کې مرګ ژوبله اوښتې ده. او د افغانستان او زیمبابوې د کرکټ ملي لوبډلو ترمنځ د درې ورځنیو سیالیو دوهمه لوبه سبا پنجشنبې د هراري په ورزشي کلب کې ترسره کیږي. پام کې ده چې دا لوبه د کابل په وخت د غرمې په 12 بجو پیل شي. د دواړو ټیمونو ترمنځ لومړۍ لوبه پرون د باران له کبله لغوه شوه. د افغانستان لوبډلې پچه وګټله او توپ اچونه یې غوره کړه، خو لوبه د سخت باران له کبله داسې مهال لغوه شوه چې په لسم اوور کې زیمبابوې د 5 لوبغاړو په زیان سره 40 منډې کړې وې. دواړه لوبډلې به درېیمه یو ورځنۍ سیالي د شنبې په ورځ وکړي. سمک غاګله ازادۍ رادیو اوري. قدرمن اوریدونکو، لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه، د دې خبرونه په ډیره برخه کې د ازادۍ رادیوي مجلې پروګرام خبريږي، خو له هغه مخکې لنډه خبري برخه تاسو ته وړاندې کیږي. نن د دسمبر 13 د کډوالو نړیواله ورځ ده. افغانستان د هغو هیوادونو له ډلې دی چې سلګو نظر اوسیدونکو د وسلوالو جګړو، امنیتي ګواښونو او اقتصادي ستونزو په څیر په بیلابیلو عواملو له تیرو څو لسیزو راهیسې د نړۍ بیلابیلو هیوادونو ته کډوال شوي دي. د کډوالو نړیوال سازمان IOM وایي چې له 2000 کال راهیسې شاوخوا 8 میلیونه افغانان بیلابیلو هیوادونو ته کډوال شوي دي. په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې واورئ.
مهازلا په ترکیه کې له افغان کډوالو دی چې وایي د طالبانو له بیا واکمنې وروسته په افغانستان کې د امنیتي ستونزو له امله د هیواد پریښودو ته اړ او په قاچاقي لارو یې دغه هیواد ته ځان رسولی دی. نوموړي ازادي راډیو ته وویل چې له ناقانونه لارې تاک ورته خورا سخت و. دی د ځان او نورو ورسره مل کډوالو کیسه داسې کوي.
په قاچاقي لاره ترکیه ته راغلم، 50 ورځې په لاره کې وم. په لاره کې مې ډېرو ستونزو وګاللې. ډېری ځوانان مو په لاره کې تلف کېږي. ما په خپلو سترګو په لاره کې داسې کسان ولیدل چې د قاچاقبرانو او پولیسو لخوا وهل ډبول کېدل. ډېر بد شرایط وو.
خو ځینې نور افغانان چې بیا ایران او پاکستان ته کډوال شوي وایي له بېلابېلو ستونزو لکه له اجباري ایستلو، د پولیسو له ځورونې او د کار او زده کړو د زمینې نشتون سره مخ دي. دوی دغه شان وایي چې امریکا، کاناډا او یو شمېر اروپایي هیوادونو ته یې په ځنډ سره د کیسونو د پړاوونو بشپړېدل او بے برخلیک توپ بل لوی ستونزه ده. فهم چې درې کال وړاندې امریکا ته د تاک د کارونو په موخه د دریم هیواد په توګه پاکستان ته تللی. په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
ډېر مشکلات له مخ شوي دي. پیسو لحاظ هم ډېر مشکلات وو، د کاروبار لحاظ هم ډېر مشکلات وو. پولیس هم موږ ډېر په ځای وي چې کله ما اسلام آباد کې کار کوم نو پولیس ونی والی ما یو دوه درې شپې زه بندې وم په عدالت چې ما سره پیسې هم نه ډېر مشکلات سره مخامخ شوم.
په ایران کې افغان کډوال حلیم بیا د نورو ننګونو ترڅنګ د کډوالو جبري وستل بل جدي اندېښنه بولي.
موږ دوه کاله کېږي چې په ایران کې راغلي یو ډېر کوم مشکلات سره د قاچاقي لاره کې سوزل د مرګونو سره موږ مخامخ شو. اوس مهاجر باسي موږ ته نه برګي ورکي چې موږ یو باسي ذاتي په کابل کې نه کار سره نه درس تعلیم سره چلته موږ بیا ولیک ډېر مشکلات سره موږ مخامخ کېږو.
وسلوالی جګړه، اقتصادي ستونزې، امنیتي ګواښونه، د طالبانو د حکومت لخوا پر خلکو د محدودیتونو لګول او بیکاری له تیرو څو کلونو راهیسې د افغانانو د کډوالۍ لوی لاملونه بلل کیږي. خو په دې وروستیو کلونو کې ایران او پاکستان پر افغان کډوالو فشارونه زیات کړي او په دې هیوادونو کې د محدودیتونو د لګولو سربېره په لکونو افغان کډوال بیرته افغانستان ته ستانه کړي دي. له دې وړاندې اړوندو نړیوالو بنسټونو ویلي چې د تیر کال له اکتوبر راهیسې تر اوسه له 500,000 زیات افغانان یوازې له پاکستان خپل هیواد ته شړل سوي دي. د کډوالو چارو ځینې پوهان وایي چې کډوال په کوربه هیوادونو کې د کډوالو د نړیوالو کنوانسیونونو له مخې ډیر حقونه لري چې باید ورکړل سي. د دې ټالي یونس محمدي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
نظر به کنوانسیون سازمان ملل راجع به حقوق مهاجران مورد تعمیز قرار دادن مهاجر
د ملګرو ملتونو د کنوانسیون له مخې د کډوالو پر وړاندې تبعیض د کډوالو د حقونو نقضول دي. قضایي دستګاهو ته لاسرسی په کاري چاپیریال کې ملاتړ او په ازاده توګه یې ګرځېدل را ګرځېدل په کوربه هیوادونو کې له حقونو څخه دي چې له بده مرغه ډېری نقضیږي.
د کډوالو نړیوال سازمان IOM شاوخوا 2 میاشتې وړاندې په یو راپور کې ویلي و چې کابو 6 میلیونه افغان کډوال په ایران او پاکستان کې میشتي چې له دې شمېره د 2024 کال تر سپتمبر میاشت پورې د شاوخوا 4 میلیونه افغانان په ایران او د 2 میلیونو په پاکستان کې د استوګنې اټکل سوی دی. د کډوالو سربېره زرګونه افغانان بیا د جګړو، طبیعي پیښو او بېلابېلو نورو لاملونو له امله له خپلو مینو بې ځایه سوي او په بد اقتصادي وضعیت کې دي. دوی د خپل وضعیت په اړه د طالبانو د حکومت او مرستندویه بنسټونو د نه پاملرنې له امله شکایت کوي. د ننګرهار ولایت د چین ولسوالۍ اوسیدونکی فرمان شاه فقیرزی چې سیلابونو یې کور ویجاړ کړی د خپلو ستونزو په اړه یې ازادي راډیو ته وویل
خپلوان مې دغه په کور کې زما په خپله د کلي یو دیوال یو کوټه دا لوېدلې اوس هېڅ وستوان نه لرو چې هغه خپل کور ځان ته جوړ کړو. نشته کارونه، روزګارونه هېڅ هم نشته، ولیکن یو څه وسمي.
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمیشنري UNHCR د 1402 کال په 14 میاشت کې د افغانستان د کورنیو بې ځایه سویو شمېر 3,200,000 ښودلی و. د طالبانو د حکومت د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزارت ویان عبدالمطلب حقانی د بیرته ستانسویو او بېځایه سویو د تازه شمیر او د دوی وضعیت ته د رسیدنې په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو د دغه وزارت چارواکو له دې وړاندې په ځلونو د مرستو د ویش او خپلو مینو ته یې د بېځایه سویو او راستنه سویو د ځای پر ځای کولو د اسانتیاوو خبره کړې ده. د یادونې ده چې نن د ډسمبر 13 د کډوالو نړیواله ورځ ده. ملګرو ملتونو په یو راپور کې ویلي چې کډوال بېځایه سوي او ځینې څنډې ته سوي زیانګالې ډلې په ټولنو کې موجود دي، او دا ثابته سوي چې کډوال د کوربه هیوادونو لپاره د ترانزیت د سوکالۍ نوښت او دوامداره پرمختګ سرچینې دي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالي کمشنرۍ د راپور له مخې په ټوله نړۍ کې شاوخوا 10.9 میلیونه افغانان د جګړو، تاوتریخوالي او بېوزلۍ له امله کډوال سوي دي. دغه سازمان زیاته کړې چې افغان کډوال په نړۍ کې له سوریایي او اوکراینی کډوالو وروسته درېمه لویه برخه جوړوي. د کډوالو نړیوال سازمان IOM شاوخوا 15 میاشتې وړاندې ویلي و چې له 2000 کال راهیسې شاوخوا 8 میلیونه افغانان بېلابېلو هیوادونو ته کډوال سوي دي. دغه سازمان ویلي چې 1 میلیون افغانان اروپایي هیوادونو ته کډوال سوي او 85% یې ګاونډیو هیوادونو لکه ایران او پاکستان ته تللي دي. هغه مهال د طالبانو د حکومت د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت د IOM دغه راپور رد او ناسم بللی و.
لشخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوبخالو
ل نړۍ
United States seeks a more secure
خبرونه او راپورونه لمړی ل ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ د ازادۍ رادیو خبرونه د مخام لشپګو د سحر تر شپګو په منځنۍ څپه 12 شپګنوي او د سحر لشپګو د مخام تر شپګو په لنډو څپو 19 یا 20 او 25 مترو اوریدای شي. قدر من اوریدونکو، شیبه وروسته د ازادۍ رادیوي مجلې پروګرام چې ادبي فرهنګي مسایلو ته ځانګړی دی او احمد شیبر چمتو کړی وړاندې کیږي، خو له هغه مخکې یو نړیواله موضوع لرو. اوکراینی چارواکي وایي روسي ځواکونو په کورسک سیمه کې د شمالي کوریا د سرتیرو په ملاتړ د اوکراینی ځواکونو پر مورچلو بریدونه زیات کړي دي. د کورسک ځینې سیمې څو میاشتې مخکې اوکراینی ځواکونو د یو پراخ یرغل په ترڅ کې ونیولې. په عین حال کې د متحدو ایالتونو منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ یو ځل بیا په اوکراین کې د روانې جګړې د پای ته رسولو لپاره پر خپله ژمنه ټینګار کړی. د موضوع جزئیات په دې راپور کې.
د اوکراین د پوځ جګ پوړی قومندان الکساندر سیرسکی وایي د دښمن ځواکونو پرله پسې درېیمه ورځ په کورسک سیمه کې یرغلیزو عملیاتو ته زور ورکړی او په فعال ډول یې د شمالي کوریا د پوځ له جزو تامونو څخه کار اخیستی. د اوکراین او د متحدو ایالتونو چارواکو د دوشنبې په ورځ وویل چې د شمالي کوریا سرتیرو ته چې په کورسک کې د روسي ځواکونو په ملاتړ جګړه کوي په دې وروستیو کې درنه مرګ ژوبله اوښتې. خو د ازادي اروپا ازادي راډیو دغه ادعا په خپلواکه توګه نشي تاییدولی او روسیې هم د دغه راپور تر چمتو کېدو پورې په دې اړه رسمي څرګندونې نه دي کړي. جنرال سیرسکي وویل په وروستیو اونیو کې چې روسي ځواکونو یو ستراتیژیک نوښت په کار اچولی د جګړې په ټولو لومړۍ کرښه کې وضعیت ډېر سخت دی. هغه زیاته کړه چې روسي ځواکونه هڅه کوي چې د پوکروفسک سیمې ستراتیژیک ښار دونیتسک چې ښکاري له ولسي وګړو ډېر خالي شوی ونیسي. په سیمه کې سیمه ییزو قمندانانو وویل چې دفاعي ځواکونه بریدونه په شا تمبوي، خو ګڼو اوکراینی چارواکو د دې ښار چې له جګړې مخکې 15,000 کسان پکې اوسېدل وضعیت ډېر خطرناک بللی دی. په دې وروستیو میاشتو کې روسیې د بشري ځواک پر مټ د کورسک له سیمې چې اوکراینی ځواکونو په 13 اګست کې د یوه ناڅاپي یرغل په ترڅ کې لاندې کړ، د بیرته نیولو او هم د اوکراین په ختیځ کې د نورو سیمو د نیولو لپاره هڅې زیاتې کړې دي. د روسیې دغو فشارونو اوکراینی چارواکي اړ کړي چې له خپلو لویدیځو شریکانو د زیاتو پوځي مرستو غوښتنې ډېرې تکرار کړي. په عین حال کې د امریکا منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ د دوشنبې په ورځ په یوه خبري غونډه کې وویل چې د اوکراین او روسیې ولسمشران باید په اوکراین کې د روانې جګړې د پای ته رسولو لپاره یوې موافقې ته ځان چمتو کړي. ټرمپ وویل زلنسکي باید یوې موافقې ته ځان چمتو کړي او پوتین هم باید موافقه وکړي. ټرمپ چې ټاکل شوی د 2015 کال د جنوري په 16 د امریکا د ولسمشر په توګه لوړه وکړي، وویل چې دای به د دغې جګړې د پای ته رسولو لپاره له دواړو ولسمشرانو سره مستقیمې خبرې وکړي، خو هغه دې پوښتنې ته چې آیا اوکراین به اړ شي چې له خپلې خاورې روسیې ته تیر شي ځواب ورنه کړ.
آزادي رادیویی مجله
د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
احمد شیبریم هر کله مو کوم په دې خبرونه کې د پښتو پونوم د دې هنري پارچې هنرمند زاکر حسین ومر وړاندې په خبرونه کې جزئیات ترکو. په خوست کې روانه اونۍ د رڼا پونوم د کتاب درې ورسنې نندارتون تر سره شو.
د کاروان اما کتابتون ځینې کتابونه نندارې ته وړاندې کړو چې تانه زموږ کتابونه خو شلاس زره وو.
د یو کتاب پاڼې اړوو.
د لټۍ روپوهنه کتاب چې اډوین سی بلس لیکلی پښتو ته امداد الله تلاش رجبړل.
د حمیم جلال زی غزل لرو.
ژوندې دیم ساتلی بې دیدنه خو مننه، په کال کې مې یو ځل کوي پښتنه خو مننه.
د عکاسی د هنر په اړه د یو عکاس میرویس رسولی نظر در سره شریکوم.
عکاسان چې عکس اخلي یو داستان خپل جوړي، مګر خلک چې د عکس ته ګوري خپل یو بل داستان ورته جوړي.
د هند کلاسیکي موسیقي استاد زاکر حسین وفات شو. زاکر حسین د کال په پیل کې د پښتو پونوم د موسیقي د وی پارچې له برکته د نړۍ د موسیقي تر ټولو ستره جایزه ګرامي جایزه ګټلې و. وړاندې په دې جایزې په اړه هم جزئیات تر سره شریک کړم. د تبلې د بیساري استاد زاکر حسین کورنۍ په یو بیان کې ویلي دي چې نوموړی د سږو په مزمنې ناروغۍ اخته و چې د یک شنبې په ورځ د امریکا د متحده ایالاتونو د کالیفورنیا د سان فرانسیسکو ښار په یوه روغتون کې سا ورکړه. په دې بیان کې راغلي دي د یو ښوونکي او مربي په توګه د هغه هڅو په بې شمېره موسیقي ژغونکو نه هېرېدونکي اغېزې پرېښي دي. هغه هیله لرله چې راتلونکی نسل نور هم وهڅوي. هغه د کلتوري سفیر او د هر وخت تر ټولو د ستر موسیقي ژغونکي په توګه یو بېساره میراث پرېښود. زاکر حسین په کلاسیکي موسیقۍ کې د تبلې پیشندل شوی ژغونکی و چې په تیرو شپږو لسیزو کې له ډېرو نړیوالو هنرمندانو سره ګډ کار وکړ. زاکر حسین د 2022 کال په جولای کې د هند په ممبئی کې د تبلې د اهمیت په اړه ویلی و.
I mean, one of the functions, important functions of the rhythm is to be able to make people dance.
زما مطلب دا دی چې د تالیا و مهمه دنده دا ده چې خلک نڅاته وهڅوي او مجبور کړي. دا د لرغونو زمانو خبره ده چې کله به خلک اور ته راغونډېدل، ډرمونه به یې غږول، خلک به ورته نڅېدل، سندرې به یې ویلې او شور به جوړ کړی و. نو دا عادي خبره وه او هیڅ دلیل نشته چې ولې موږ نشو کولای دا دودیز عنصر عصري غږیزې تجربې ته راوړو.
زاکر حسین د افسانوي تبله ژغونکي استاد الارکه زوی و چې په 1955 کال کې په ممبئی کې زیږیدلی او په وکلنۍ کې له خپل پلار څخه د تبلې د ژغولو زده کړه پیل کړه. زاکر حسین له 12 کلنۍ څخه د هند کلاسیکي موسیقي له مشهور هنرمندانو سره کار کړی دی. په یو مرکه کې چې په هند کې په ټولنیزو رسنیو کې په پراخه کچه لاس په لاس شوې، زاکر حسین ویلي چې له زیږیدو وروسته یې پلار ورته په غوږونو کې د تبلې تالونه ښخولي دي. هغه ویلي زه کور ته راوړل شوم، پلار ته یې په غېږ کې ورکړم. رواج دا و چې پلار به د خپل ماشوم په غوږ کې آسان کاوه، خو هغه زه په غېږ کې ونیولم، خپلې شونډې یې زما غوږونو ته نږدې کړې او زما په غوږونو کې د تبلې تالونه وویل. په 1953 کې زاکر حسین له مشهور بریتانوي ګیتار ښخونکي جان مکلاکن سره د شکتی په نوم هنري ډله جوړه کړه. دې ډلې هندي کلاسیکه موسیقي د جاز د موسیقي له آلاتو سره یوځای کړه چې په لویدیځ کې د موسیقي یوه نوې بڼه معرفي کړه. د هند صدر اعظم نریندرا مودي زاکر حسین د کلتوري یووالي نقشه بللی چې د نوموړي په خبره هغه د هندي کلاسیک موسیقي له لارې په نړۍ کې انقلاب راوست. مودی په ایکس شبکه کې په یو پوسټ کې لیکلي هغه تبله نړیوال سټیج ته ورسوله. په میلیونونو انسانان یې د خپل بیساري تالونو ښخولو له کبله حیران کړل. زاکر حسین ته په 2023 کال کې د هند د پادما وی بهوشان دوهمه تر ټولو ستره ملکی جایزه ورکړل شوه. سږ کال زاکر حسین د هند لومړنی هنرمند شو چې په یوه کال کې درې د ګرامی نړیوالې جایزې وګټلې. یوه جایزه د پښتو پونوم د موسیقي پارچې له عمله خپل کړه. د پښتو پونوم د موسیقي پارچې د جایزې پاړه چې د کال په سر کې زاکر حسین ته ورکړل شو، سنا کاکړ راپور لري.
هنری پارچه پښتو نومیږي. پښتو د امریکا په کالیفورنیا ښار کې د ګرامیش په 68مې کلنۍ جایزو کې د نړۍ د غوره موسیقۍ جایزه خپله کړه. پښتو پارچه چې له هندي او لویدیځو سازونو څخه د ذاکر حسین، بیلا فلیک، ایدګر مایر او راکیش چورسیا لخوا جوړه شوې د 2023 کال د مې په 12مه خپره شوه. ښاغلی حسین مخکې د دې پارچې په هکله ویلي وه د هغې پوځي موسیقۍ له سرونه یې الهام اخیستی چې پر هند د انګریزانو واکمنۍ پر مهال د پښتنو په سیمو کې د انګریزانو پوځي مارشونو د موسیقي غږونکو او ځایي موسیقي له یوځای کېدو رامنځته شوي وه. ګرامي جایزې هغه جایزې دي چې د متحده ایالاتو د ریکارډ اکاډمۍ لخوا ورکول کېږي او د موسیقي صنعت کې د پام وړ لاسته راوړنې پیژني. دا د نړۍ په کچه د موسیقي په صنعت کې تر ټولو معتبره او مهمه جایزه ګڼل کېږي. د فرهنګي چارو پوه او لیکوال غفور لیوال ازادي راډیو ته وویل د دې هنري پارچې جایزې ګټل دا څرګندوي چې موسیقي د پښتنو په ټولنه، فرهنګ او تاریخ کې له هنري او فرهنګي پلوه یو ځانګړی ځای لري. نوموړي زیاته کړه،
په تابله کې د پښتو تال یو پیژندل شوی او د ځانګړي پام وړ تال دی. پښتانه موسیقاران، پښتانه هنرمندان د هند په تاریخ کې یو لویه برخه لري. طبعا چې دوی به هم د انګریزانو پر مهال، هم د مغلي واکمنیو پر مهال او د ټولو مهم د افغاني واکمنیو پر مهال خپل هنري ارزښتونه او خپل هنري آثار له ځان سره هندوستان ته وړي وي.
نوموړي هم دا شانتیا تکړه چې د افغانستان د موسیقي نړیوال شهرت دا څرګندوي چې افغانان له فرهنګي پلوه د هنر مخالف نه دي او د موسیقۍ په برخه کې لګول شوي بندیزونه یو جبر دی چې پر دوی حاکم شوی دی. د طالبانو حکومت موسیقي حرامه ګڼي او په افغانستان له بیا واکمنېدو وروسته د موسیقي په برخه کې په بیلابیلو فعالیتونو او آن اورېدلو هم بندیزونه لګولي دي، چې له امله یې ډېر شمېر افغان سندرغاړي او موسیقي غږونکي له افغانستانه ووتل او د ګاونډیو هیوادونو په ګډون نورو هیوادونو ته کډوال شول، چې وخت په وخت پلې ځینې نوې جوړې شوې سندرې مینهوالو ته د خپلو ټولنیزو شبکو له لارې خپروي.
آزادي رادیوي مجله په آزادي رادیو ډاټ کام کې له آزادي رادیو
د ناپلیون بناپارت وینا ده چې وایي مال وستلو ته زیات وخت ورکړ ځکه زه پوه شوم چې کتابونه هغه سرتیری دي چې نړۍ فتح کوي. د خوست ښار له منار سره د کتاب لوستنې او مطالعې ته د خلکو د هڅونې لپاره د رڼا په نوم درې ورځنۍ نندارتون د اکشن بی پورس پیل شو او د سی شنبې په ورځ پای ته ورسید. دې نندارتون ته څو تنو ورغلیو آزادی راډیو مجلې ته وویل.
نو مې حبیب الله قهرمان د خوست ولایت اوسیدونکی یم. د رڼا نندارتون لیدلو ته راغلی یم او بیلابیل کتابونه مې ترلاسه کړل او خپل ملګرو ته مې هم ډالۍ کړل. له دولت او د داسې چارواکو څخه مو غوښتنه هم همدغه ده چې دغه تعلیم په برخه کې نور هم کارونه یا هغه جدي ګامونه چټک کړي تر څو موږ خوستوالو د مطالعې سره مخته شو او د تعلیم څخه لرې پاتې نه شو.
نوم مې ذبیح الله همرز دی. د رڼا نندارتون ته راغلی یم او د خپلې خوښې کتابونه مې واخیستل او نورو ملګرو ته مې ډلۍ کړل. له دغه اړوند چارواکو څخه مې هیله ده تر څو دا ډول نندارتونونه لا هم ډېر کې وغځوي تر څو ځوانان له مطالعې سره آشنا شي.
نوم مې فضل صدران دی. د خوست ولایت اوسیدونکی یم. د رڼا نندارتون ته راغلی یم او دلته مې د خوښې وړ کتابونه واخیستل او له یارانو مې ډلۍ هم کړل. له دولتي چارواکو مهیله ده چې دا ډول رڼا نندارتون په شان نور نندارتونونه هم جوړ کړي چې ځوانان مطالعې ته واسي.
په رڼا نندارتون کې څومره او څه ډول کتابونه نندارې ته ایښودل شوي وو په دې اړه او له لویه سره د دې نندارتون په ارتباط مې د خوست د یوه مدني فعال په کتاب مین ابراهیم ایمان څخه پوښتنه وکړه چې دا نندارتون د چا لخوا جوړ شوی وو.
مننه صبر صاحب. عموما رڼا نندارتون خو په خوست کې مونږ د کاروان اما کتابتون یو خصوصي اما کتابتون جوړ کړی دی. نو مونږ دې لوري جوړ کړی و. بیا مونږ سره په خوست کې اطلاعات و فرهنګ ریاست او په کابل کې د اما کتابتونونو ریاست هم همکار و. په دې کې
په دې درې ورځنی نندارتون کې تقریبا څومره کتابونه ستاسو له اټکل سره سم نندارې ته ایښودل شوي وو؟
اجتماعیات هم و نور ډول ډول ادبیات ډول ډول کتابونه و اسلامیات
لتا سره په دې نندارتون کې لکه څنګه چې تاسو وویل د کابل عامه کتابتون هم راسته کړې و، نو له نورو ولایتونو هم خلکو کتابونه نندارې ته راوړي؟
نه، یوازې د خوست کتاب پلورنځي راوتلي وو، موږ د کابل نه او خپله د کاروان اما کتابتون ځینې کتابونه نندارې ته وړاندې کړي وو چې تانه زموږ کتابونه خواوشه لس زره وو. نور ټول ټوټل کتابونه کېدای شي له دې نه ډېر وي، ځکه په خوست کې زیات کتاب پلورنځي دي، دوی ټولو کتابونه رابسلي وو نندارې لپاره.
نو په دې حساب باندې تقریبا څومره ساحه د کتاب د نندارې نیولې وه؟
عموما دلته د خپلواکۍ مینار دی، ډېر لوی مینار دی، ډېر لوی چمن لري، تاسو به په ټولنیزو رسنیو کې هم لیدلی وي. ساحه بیخي ډېره وه، کتابونو ننداره بیخي ډېره وه. تېر کال هم موږ همدلته نندرتون کړی و په همدې مینار یا په همدې څلي، نو د تېر کال نه زموږ کتابونه سږ کال ډېر وو.
تاسو چې څرنګه وویل د کاروان عامه کتابتون کنه، دا خو په دې کې خو هغه کتابونه دي چې د خلکو د لوستلو لپاره دي، نو تاسو د خرڅلاو لپاره وړاندې کړل؟
او دلته ځینې کتابونه مونږ کابل کې د دانش، سروش او نورو کتاب پلورنځیو نه راوړي وو چې خلکو غوښتنې کولې. د کاروان عامه کتابتون کتابونه یوازې د مطالعې لپاره مونږ وړاندې کړي وو. د خرڅلاو کتابونو ځانته میزونه وو چې له هغې نه به خرڅلاو کولو چې د ځینو کتاب پلورنځیو نه مونږ راوړي وو او د خوست کتاب پلورنځي یا راوتلي وو. په مونږ زموږ په هغه کې ډېر د مطالعې کتابونه وو چې هغه مونږ نه پلورل، ځکه چې هغه کاروان اما کتابتون مربوط وو. کوم کتابونه چې د فلور د پاره مونږ راوړي وو له کابل نه او د خوست کتاب پلورنځي نه راوتلي وو هم پلورا.
یعنی د الله سره عنوانه کتابونه چې تاسو یاد کړل، په دې کې څومره برخه د خرڅلاو لپاره وو؟
په دې کې خواوش فکر کوم څلور زره به د خرڅلاو لپاره وي، ځکه چې مونږ د شپږو زرو خواوش کتابونه د کاروان عامه کتابتون د بیرته خپل عامه کتابتون ته تسلیم کړل. البته کاروان عامه کتابتون نوی فعالیت پیل کړی دی، دا خصوصي کتابتون دی، په خوست کې لومړی خصوصي کتابتون دی.
ستاسو له لوري چې کوم کتابونه وپلورل شول، په هغو کې تر ډیره کوم ډول کتابونه ډیر خرڅ شول؟
عموما ادبیاتو، د ادبیاتو د ناول برخه وه، شعر و ارواپوهنه وه، په دې تاریخ کتابونه، دا اسلامیات هم چې عموما د عربي او پښتو اسلامیاتو پلورل شول، ډېر اسلامیات او ادبیات بازار ښه وو.
نورو کسانو چې کوم کتابونه وپلورل، د هغوی په برخه کې تاسو ویلی شئ چې کوم ډول کتابونه به ډېر خرڅ شوي؟
عموما په خوست کې ځوانان د ادبیاتو سره مینه لري. ما په دې د ملګریو نه پوښتنه کوله یا د نورو کتاب پلورنځیو نه پوښتنه کوله، ډول ډول کتابونه پکې حاصل شول، د هر مسلک کتابونه، د طب کتابونه هم موږ درلودل، د انجینرۍ برخې کتابونه هم موږ درلودل. ما ته کتاب پلورنځیو والا وویل چې بازار بیخي ښه دی، او عموما په خوست کې د کتاب بازار په دې وروستیو کې سوړ و، خو کله چې د نندرتون ولګېدو موږ اعلانات وکړه، د ولسوالیو نه او د مرکز نه ډلې ډلې خلک راتلل درته کتابونه اخیستل، او د شخصیت پوهنتون محصلین هم په دې کې وو چې د بیلابیل پوهنځیو.
تاسو دې ته اشاره وکړه چې په خوست کې د کتابونو بازار په وروستیو کې سوړ و، له لویه سره په ټول افغانستان کې د کتابونو بازار او د کتابونو د چاپ چارې ټکنۍ دي. څه فکر کوئ چې دغه نندارتونونه که ډیر شي، او یا که تاسو داسې هڅې وکړئ چې په خوست کې په لنډه موده کې بل او بل نندارتون هم جوړ کړئ، ګټه به یې ډیره نه وي؟
موږ خپل کاروان اما کتابتون، خصوصي اما کتابتون چې جوړ کړی دی، تر ډیره په دې فکر یو چې موږ په خوست کې یو ورځنی نندارتونونه جوړ کړو، ځکه د خلکو دا تقاضا ده، غوښتنې دي، بار بار غوښتنې دي. نن ورځ موږ نندارتون پای ته رسیدلو، ډېرو خلکو غوښتنې وکړې چې تاسو دا نندارتونونه ډېر کړئ. خلک دي که موږ دغه خلکو دپاره نندارتونونه وړاندې کړو، نو طبعا د کتاب سره مینه او د کتاب کتاب مطالعه فرهنگ تبن زیاتیږي. نو عموما خلکو هم غوښتل، ډیرو خلکو ویل چې مونږ بیا کتابخانې ته نشو تللی، دلته چې نندرتون مونږ جوړ کړی و یو کافی شاپ د نندرتون په ځای کې و، چمنونه و، ګلان و، نو یو داسې خوندوره فضا وه، کتابونه و، خلک ډلې ډلې راتلل د خپل ذوق کتابونه یې اخیستل. نو خلکو دا غوښتنه وه که تاسو دې کار ته دوام ورکړی او په خوست کې نندرتونونه جوړ کړی، انشاءالله دا ټکنۍ حالت به سم شي.
تاسو د خلکو راتګ ته اشاره وکړه، ایمان صاحب یو اټکل کولی شئ چې تقریبا څومره خلکو ممکن د رڼا کتاب له نندارتون څخه د درې ورځو په ترڅ کې لیدنه کړې وي؟
دا کیک خو نشم ویلی، خو یو اټکل له مخې که ووایم درې څلور زره کسان شاید راغلي وي، ځکه چې مونږ چې په لومړۍ ورځ په دوو بجو نندرتون پیل کړو، په هغه ورځ ډېر خلک راغلي وو د پرانیست غونډې لپاره، وروسته په دویمه ورځ خلک راتلل. که څه هم په خوست کې نمره خوانی وه د مکتبونو، زده کوونکي هم راتلل او خلکو هغه ته ډلۍ اخیستې د زده کوم فارغ و د مکتبونو نه د دې لپاره ډلۍ اخیستې. دقیق نشم ویلی خو خواوشا درې زره کسان کېدای شي راغلي وي.
له ښاغلي ایمان څخه مننه. په همدې خوست کې ساری شو او د یو کتاب پاڼې اړو، د لټۍ ارواپوهنه. دا کتاب له بهرنۍ ژبې امداد الله تلاش په پښتو ژبه ژباړلی دی. د دې کتاب د دوهم چاپ پر پوښتې لیکل شوی دی، لټان د نړۍ هغه وګړي دي چې له خپل استعداد نه خبره دي. دا کتاب په خوست کې میشت ځوان لیکوال طارق وزیر لوستی دی. د دوی ارزونې ته به غوږ سو.
ټول انسانان بلابل او ډیر مختلف استعدادونه لري، یعنی یو کس په یو برخه کې داسې استعداد لري چې ممکن بل څوک یې ونه لري. نو په نړۍ کې هر انسان ځانګړی دی یا حتماً یو داسې څه لري چې له نورو یې منفرد کولی شي، خو ځینې ورته متوجه شي، هغه خپل استعداد ته وی غوړوي او ځینې همداسې ګور ته یوسي. دا مختلف علتونه لري. یو تر ټولو مهم علت چې هم استعدادونه پکې وژل کیږي او هم د غوړېدو مخه یې نیسي، هغه لټي ده چې یا تنبلي په ډیرو خلکو کې موجوده ده. او د دې په اړه موږ ډېرې کیسې هم رانقل شوي، خبرې هم شته، ټوکې هم شوي دي. خو دا ارواپوهنیز بحث ده چې ولې یو څوک لټ روږدی کېږي، څنګه خپله لټي وباسلی شي، ختمولی شي. نو د دې لپاره مهمه دا ده چې مسلکي او علمي بحث وشي. د دې استعدادونو برخه کې موږ خبره وکړه، کله چې انسان ورته متوجه شي، لټ او تنبل نه وي، هڅه کوي، حتی خپل نیمګړتیاوي هم دوی په استعدادونو بدلولی شي. لکه دغه د مستر بین برخه وګورئ چې د ژبې مشکلات وو، په هماغه مشکلات د په استعداد بدل کړل، یعنی نیمګړتیا بدل کړه. په دې برخه کې د لټۍ ارواپوهنه کتاب چې اډوین سی بلس لیکلی او پښتو ته امداد الله تلاش رژبړلی، ډیر جالب علمي او مهم کتاب دی چې له یو چا سره په دې برخه کې ډیره مرسته کولی شي. او د کتاب پر پښتې دغه جمله لیکل شوې، لټان د نړۍ هغه وګړي دي چې له خپل استعداد نه خبره دي. یعنی لټان ډیر لوی لوی استعدادونه هم لري، ولې د خپل لټۍ له وجې، د تنبلۍ له وجې ضایع کوي. او یو ستونزه موږ په ټولنه کې دا ده چې اوس دغه لټۍ یو ډول فیشن ګرځېدلی، یعنی څومره څوک له خوبه نه وخت راپورته کیږي، څومره کارونه ورو کوي، همدومره پرې ویاړي. موږ داسې خلک هم وینو، یعنی یو شی چې فیشن شي که هر څومره بد وي، نو ټول خلک ورته مخه کوي، خو سره له دې چې پر هغه منفي اغیزو باندې بیا فکر نه کوي. د کتاب یو جالب بحث دا دی چې لټۍ راپیژني، او د مکالمې په شکل لیکل شوی دی، یعنی د دوو کسانو ترمنځ بحث دی، یا د یو ارواپوه او د یو مرجع بحث دی. مرجع ټول مخالف دلایل وایي، بحث ورسره کوي، او ارواپوه ورته نور دلایل خبرې کوي چې مقصد دای قنی کوي، په هره خبره کې قناعت ورکوي، ټولې پوښتنې ور ځوابوي، لارې چارې ورکوي، یعنی تر ډیره عملی بڼه لري. او دغه د لیکلو طرز هم ډیر منفرد او جالب دی. بل خبره کې دا و چې عملا هم دغه کتاب ځینې تمرینونه لري چې کله یو څوک یې ترسره کوي، نو خپلې لټۍ ختموي. یعنی که یو لټ کس دغه کتاب لولي، نو دغه تمرینونه ته هم ممکن مخه ونه ویني.
نو خپل دا یو ټیسټ هم چې مثلا سړی لټ دی که دغه د مړینې په ډېر ښه شکل سر سره سوال نو لټ نه دی مقصد یو کار په صحیح ډول مخې ته وړي. نو جالب اړخ دا هم دی چې عملي تمرینونه لري په هغې برخه کې هم مرسته کوي. بل ځینې برخې مثلا د بهانو ته اشاره شوې ده، هغه بهانې چې موږ د کارونو لپاره کوو مقصد موږ وایو د دې تا کار ترسره کول امکان لري ما خجالته کړي، ولې نه پوهېږو که ترسره یې نه کړو اصلا خجالته کېږو، یا وایي چې له کوم ځایه پیل کړو، دا هم زموږ لپاره یوه بهانه ده. د کارونو لپاره موږ خپله پیل کولی شو، تر ټولو مهم شی هماغه پیل دی، یعنی لومړی قدم سخت دی چې وروسته کیسه آسانېږي. یا وایو دا ډېر ستړی کار دی خو چار څومره پرېږدو لټي کوو خو نور هم سختېږي ځکه نور کارونو سره هم مخ کېږو، نو په کار ده چې ورته متوجه وو. امکان لري چې ګټور نه وي، په ګټه او تاوان موږ د یو شي فکر کولی شو. ډېر وخت دا هم موږ د ځان لپاره یوه بهانه جوړوو، ډېر زیات ستړی یم، د ستړیا خبرې کوو، د ناروغۍ خبره کوو، د سردردۍ خبره کوو. نو دا مختلف عوامل دي چې موږ یې وایو. یا وایي چې سخت دی خو په دې نه پوهېږو چې اوس مجبور یم یو کار ترسره کړم، باید وشي، که چېرته ونه کړم نور کارونه هم مخې ته راځي نو خبره نور هم سختېږي. یا ډېر خلک په تمه وي چې بل څوک به یې راته وکړي، یا وایي چې خپله به ترسره شي، دا شیان هم تر ډېره امکان نه لري. نو په کار ده چې د دې لپاره هڅه وکړو. دغه کتاب له موږ سره مرسته کوي او پر لټۍ په نورو برخو هم تفصیلي بحث شوی دی، هغه کړنلارې چې موږ د خپل ژوند لپاره جوړوو دا کتاب له موږ سره مرسته کوي. په کتاب کې یوه وړه ستونزه دا وه، دغه ژباړه ډېره جالبه ده، علمي ده، ښه ژباړه کړې ده، مفهوم ډېر ښه رسولی شي د هرې طبقې د خلکو لپاره دی. عموما داسې بحثونه باید ډېر په داسې شکل وشي چې هر څوک ورڅخه استفاده وکړي، مقصد عام خلک، زده کوونکي، محصلین ټولې باید ولوستلی شي. نو دغه اړخ ډېر جالب دی، یعنی هر څوک کولی شي استفاده ترې وکړي، ډېر اسانه دی، امکان لري ترسره کولی شي. دغه دوه یا نورې ورته جملې و عبارتونه ډېر زیات کې تکرار شوي دي چې کله کله لوستونکی د یوې جملې یا د یوې کلمې تکرار خسته کوي، نو پکار ده چې له مترادفاتو استفاده شوی وای. نور جالب دی او زه باور لرم که یو څوک په دقت ولولي دغه تمرینونه ترسره کړي، له لټۍ سره به خدای پاماني وکړي او نور به بایداره، تکړه او چوستو انسانانو بدل شي.
له طارق وزیر څخه مننه چې خپل درون نظر د لټۍ ارواپوهنه د کتاب په اړه له ازادي راډیو مجلې سره شریک کړ. افلاطون وایي لټۍ انسان د ژوند له هدفه لرې کوي، او ابوالی سینا ویلي لټۍ د بدن او عقل ناروغي ده.
ازادي راډیوي مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم شعر،
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا هلته نه ختمي،
هم کره کتنه له ازادي راډیو.
د ازادي راډیو مجلې په دې برخه کې یو شایسته غزل لرو، د حفیظ حمیم جلالزی غزل د دوی په شخ.
ژوندی دیم ساتلی بی دیدنه خو مننه، په کال کې مې یو ځل کوي پوښتنه خو مننه. ته دا بارانی شپه ګوره، ته یاد ګوره، د دې راکاژې مې په ذهن باندې غنه خو مننه. منم دې هغه سترګې دې راولی دی آخر، که هر څومره ډیر سخت وي زنکدنه خو مننه. که دا لاره هم نه وای رسیدم به درته څنګه، پوهیږم زښته ډیره و اغزنه خو مننه. غنم غوندې په تا پسې چاودلی زړه ترې لاندې، پرې ګرځوې د غم درنه میچنه خو مننه. ته هم پوهې چې نه وایم رښتیا درته، زه هم پوهیږم راته نه یې اندېښمنه خو مننه. همیمه ګورې نه چې ګرده ګرځم درپسې، ستا مینې کړمه ستا د ګړۍ ستنه خو مننه.
له حمیم جلالزی څخه ډیره مننه چې دا شعر په خپل ژغ د واتس اپ لري ازادي راډیو عربي مجلې ته را لېږلی.
له
له لیکوالو پوهانو او هنرمندانو سره مرکی
په ازادي رادیوي مجله کې واوري
پر کتابونو تبصری او د نړۍ له ګوټ ګوټ څخه په زړه پوري خبرونه
په رادیوي مجله کې واوري
د خبرونه په دې برخه کې اکاسي ته مخه کوو هغه هنر ته چې په افغانستان کې لا بشپړ بندیز نه دی پرې لګېدلی عکاسی د تاریخ ټولنیزو حالاتو او انساني تجربو د مستند کولو یو پیاوړې وسیله ده عکس د یوې شیبې یادداشت خوندي کوي او د راتلونکو نسلونو لپاره دا یادداشتونه تاریخي ارزښت پیدا کوي په نړۍ کې عکاسی د 19مې پیړۍ په لومړیو کې پیل شوه عکاسی ته فوټوګرافي وایي دا کلمه یوناني ده چې معنا یې ده د رڼا په وسیله انځور جوړول په پیل کې عکسونه تور او سپین وو بیا په شلمه پیړۍ کې د رنګ عکاسي ټکنالوژي پرمختګ وکړ د همدې شلمه پیړۍ په وروستیو کې د ډیجیټل کمرو له تولید سره د ځینو په باور په عکاسي کې انقلاب رامنځته شوی دی البته ډیجیټل کمرو له خلکو سره دا مرسته هم کړې ده چې هر څوک کولی شي چې عکس واخلي نن سبا هر ځیرک موبایل کمره لري او عکس هم په اسانۍ اخیستل کېدای شي خو هنري عکسونه خپلې ځانګړتیاوې لري عکسونه د یوې ویش له مخې په څو ډوله دي مستند عکاسي یعنی د واقعیتونو او ورځني ژوند انعکاس تر ډیره دا ډول عکسونه خبریالانه اخلي پورټریټ عکاسي هغه عکسونه چې د انسانانو څیره شخصیت او احساس راشي فیشن عکاسي چې د جامو او سټایلونو هنري بیان وړاندې کوي یو ډول هم داسې هنري عکاسي ده چې خلاقیت او تخیل له واقعیت سره یو ځای کوي ښه عکس یعنی هنري عکس د انسان احساس راویښوي که په عکس کې غم وي ممکن لیدونکی غمجن کړي که په عکس کې خوشحالي وي ممکن لیدونکی د خوشی احساس وکړي او هنري عکسونه د لیدونکي د حیرانتیا او تفکر سبب کیږي د هنرمندو عکاسانو په باور هر فصل خپلې ځانګړنې لري له میرویس رسولي څخه به واورو چې د چک جمهوریت په پلازمینه پرا کې عکاسي لوستي چې په مني کې څنګه عکس ښه راځي
منه د عکاسان لپاره یو ډېر ښه موسم دی دل خطر سے اول خود دیر کل رنگوں نے دی طبیعت کے او بل دل خطر سے منی کے لمر ٹیٹی کل سے لمر ٹیٹی دا رنا دیر تیز نہ دا دا کاسل پر بہترین رنا دا ادیا کاسان سیدی پ وڑی کے نور وقتو کے دی سہار سلمر رخیزی اغه وخت کې عکسون اخلي یا المر سه مخکس وو
لویګي سلمر باید مخامخ نیوی
مخامخ نیوی اغه
خودل ته بشي دلته کله ناکله جنیکا کا سانس دی او چا عکس اخلي او سلمر مخامخ وي سترګې ډېرې وړي
او سترګې ډېرې وړي او التا تیز المر دا او
دا نه نه ما او بشي ما مطلب دا چې په مونږ کې المر کله چیرته څوک المر ته مخامخ ولاړ وي فرضاً زه ولاړم تاسې زما عکس اخلي عکاسان عادتاً هغه کسان چې سم عکس اخلي لکه تاسو چې اخلي هغوی بیا یو څو وخت هم انتظار چې دا فوکس برابره وي او لینس برابره وي سترګې وړي سترګې وشکې کوي نو دې سره بیا څه کوي
هغه وخت کې مستقیم لمر ته عکس اخیستل یا د پورتری عکس اخیستل ما په نظر ښه نه ده
یعنی له اړخه باید عکس واخیستل شي
له اړخه باید عکس واخیستل په سوری که عکس واخستل سی مثلا ده ونی سوری لانده یا
خوونی که بیا پا منی که خوونی اکثر اونی بیا سیوری نلری کنه از غیر لجنو ونو سیوری خبری تو مشاره وکنه اگه اونی سی پانه رشیدلی خوصان پا داوست پا دا منی پا رسیوی که پانه نیی پا ونو که پا دی وقت که دی طبیعت کم عکس ډیر د توجه چل پوي
کسان په مخکې له غونسه دا پانی توی سي عکسونه اخلي
دلته رنگا رنگا پانی
یو ونه مثلا زیړې پانی ولري او نورې ونې خړې پانی خړې وي یا مثلا نور رنگونه ولري هغه وخت کې دا عکسونه ښه راځي د ونې دغه پانی توی سی نو روح کم حتما واور به ووری او واور سووری دا ده ونی شاخو بانده واوری کنه او
هغه خپل رنگ ورکی
او خپل هغه دیونه هغه شاخه دغه سټرکچر روحان یعنی تاریخ کاری راباسیه دغه ځکه مثلا دغه د ونیڅ پاننلری سواور بنوري یا شاته مثلا سپین سپین واوري یا بل لغي دغه راسي تازاد دی رنگو راسی خواه که بغا خیخ کاریده
پا دیک شک نشته چه تازاد هنر ده پا طول هنرونو که تازاد یو دیر مهم شایده لیکن پا ورطا وقت که نه تازاد هم هنر ده مثلا ده ونو پانو چه تاسی اشاره وکنه اگه ونی سی طول پانه الوی دلی دی فرزن پورت یو پانه پا که بنده ده او پر الوی جو ده که دی چرت ایدی اکس وقتی یو دول سیمبولیک پیغام پا که نوی
و زیاتره عکسونه یا څه خلک اخلي همیشه پاکس کې یو تغییر سی هغه منظره کې تغییری یا کوم ځای کې مثلا ته خبره سی او پانه یې په دغه کې نورې سینی توجه زیاتره جلبوي مثلا په ونه کې ډېر پانه دی مګړیا او پانه بل رنگ لري او زیاتره که داسې دغه عکس په حساب هغه مهم شی سی اما یو
تمرکز او فوکس په همدې باندې وشي
چې د خلکو توجه مالته جذبوي او دغه یو پاڼه خپل داستان لري نو داسې ما په نظر نه پوهېږم هر څوک کوی سي هغه ته خپل داستان جوړ کړي دل کاسي هم یو هنر ده اکاسان چې عکس اخلي یو داستان په حساب خپل جوړي مګر خلک چې د عکس ته ګوري خپل یو بل داستان ورته جوړي ما په نظر د پاڼه سال ته نو دغه مقاومت کیسه تر اوسه هم کوی سي چې په ونه کې پاتې سي
تاسو داستان ته اشاره وکړه چې عکس یو داستان لري تاسو چې کله عکس اخلي ورلمخه داستان په ذهن کې درګرځي او کله چې عکس واخلئ لکه ورسره مو داستان په ذهن کې درګرځي
لیکته وای زه زیاتره وخت سیزم عکس اخلم مخکې او تغلره ما ایدیالره ما مفکرلره ما سی عکس اخلم مګم زیاتره وخت د اکاسي وخت کې بخي دغه داستان تبدیل سي نظر په منظره ده نظر په هغه ډیټایل یا جزئیات د عکس دي سه په مخ لایزه کې زموږ هم کې مسره په طبیعت کې تب
کله نه کله ټول هنرونه هم د سی وی په زړه کې یو سی وی خو نتیجه بیا بل سره ووسی بیرته کاونی تراشو مخکې چې مونږ یاد کړو مثلا پاڼه نه و د منی د ورسیو شپو ورسو دغه شپو ورسو یو ونه ده یو پانم پکې پاتې نه ده لیکن په سر کې یو رنګ ځاله ده فکر نه کوي چې دا د عکاسي له خاطره شاید ډېره جذابه وي
ګورم ستاسو هم کېدی سي ښه عکاس راسي
زه د داستان په حساب دا خبرې کوم
نه رښتیا ده همیشه ګوایم سي هماغه ونه کې سرتنه ونه واخلې ونه جذابه نه وي همیشه تاسو خبرې یوه پاڼه یوه د ځاله مثلا یو شی
یا مرغی که چرته ونې ته راغلی
همدا خبر یا بل حیوان یا مرغی یا مثلا د ونې هغه مثلا دغه شکل سي او د انسان ته یا حیوان ته یا بل شي ته ورته وي دغه شیان ډېر خلک یا کسان عکسونه اخلي
او په ژمي کې په دغه چک جمهوریت کې یو ډول ونې دي لکه په افغانستان کې سپیدار هم دې ته ورته دي تنې سپینې دي پورته پاڼې بیا پاڼې سره رسېدلې پورته څانګې وچې وي کنه دغه سپینوالی له دغه سره یو داسې یو هغه تضاد نه رامنځته کوي چې د دغو ونو عکس څوک واخلي
و دا ونې زیاتره به هغه وخت کې ښه ښکاري سه شاته یې مثلا د بل رنګ ونی خړې یا دا د سورتای ناجی
ناجو ونی
ناجو
شنی یا
شنی یا زیاتره زیاتره وخت دغی سور رنگ خیره سور رنگ ایسه مثلا د سپین ځان وباسي او زیاتره کوشش سره وکیسه داس شان مثلا دا په خپل کادر کې راولي او نور دغه مزایم شیان مثلا د بلې ونې
څنګه
د مثلا د ساختمان د شان په دغه کې عکس کې رانولي او کوشش کې دا شان چې د سترګو پام نو شان بل خواته ونړي او دغه مثلا تا هغه شی سي هغه سبجکټ دستا انتخاب کړی غوته واړی سي دغه شان مزایم شان لري کتري
دا تاسو جالبه کلمه ورته استعمال کړه مزاحم شان کله نا کله همدغه مزاحم شان په خپله د عکس په بشپړېدو کې مرسته کوي مثلا یو ونه ده وچه ونه ده، شاته یو ودانه ده، زړه ده، یو برخه را نړېدلې ده، ای خواته یو بله ونه ده، دیغې په دې وروستیو څانګو باندې د یوې ځالي هغه وروستی خاشاک پراته دي. دا ټوله بېرته فکر نه کوي چې دا ټول سره که چېرته یو ځای شي په یوه عکس کې هغه مزاحمت له منځه وړي.
هلته باید یو توازن په نظر کې ونیسه سړی، او هلته مثلا زیاتره مثلا لیوه نه لیوه مهم شی نه یا جذاب شی نه زیاتره سره، ولې بیا سړی یا هغه لیدونکی دغه کوي
فکر دې خو
اخواسي و،
یعنی داسې څوک فکر نه کوي مثلا زوړ کور په خپله د ژوند تیرېدل دي، وچه ونه په خپله د ژوند انجام دی، رنګه ځاله په خپله د ژوند انجام دی، یعنی دا درې سره مختلف شیان بیا دغه رقم تصور څوک په عکسونو کې نشي
اخیستی. دا مثلا داسې ځای کې راولې یو دنه یو په قدر کې هغه ویو کې داسې عکس واخلي سې یو مثلث ترې جوړ کړي سې یو کونج کې مثلا دا ودانۍ ده، یو کونج کې ونه ده، او دغه ده بله کونج کې یو بل شی ده. دل خطره که ته یو د بل شاته راولې او نظم ونه لري دغه ونه لري دا عکس بیا خپل جذابیت له لاسه ورکړي. که تاسې یو نظم په د عکس کې واچوئ سې هغه مهم شی په دغه کې سره ولې د درېمو برخو قاعده ورته وایي سیخ عکس تاسې د درېم منطقه یا محل د عکس قادر کې راولې هغه سې ښکلی انسان عادت لري ورته سې هغه چای ته اول فکر کېږي.
یعنی که چېرته تاسو د یو څه توضیح کوي واضح کوي مثلا فکر وکړئ چې یوه پاڼه ده دغه ته زما مخې ته یوه پاڼه پرته ده، په دغه پاڼه کې که دغه یوه برخه نیمه یې عکس وي په دې عکس کې باید دا که درې مختلف شیان وي چې ټوله په خپل منځ کې سره ارتباط لري درې سره باید معلوم شي.
او درې واړه باید ښکلې
فاصلې څرنګه وي باید سره
مهمه نه ده
فاصله مهمه نه ده
سه بخي د خون ډېر نږدې نه وي او فاصله مهمه نه ده دا خلکو باندې تاثیر اچي سه دا یو دغه جوړې
د یو بل شی چې د دې عکسونه هم خلک ډېر اخلي د حیواناتو مثلا په مني کې فکر نه کوي چې ځینې حیوانات خاص خصوصیات پیدا کوي ممکن عکس ښه راسي. فرض نظر تاسو ته یو مثال درکوم، مثلا فکر وکړئ چې په یوه کور کې د پراګ د مني دغه شپې ورځې دي، بخارۍ یې لګولې ده، دود پورته کیږي، اولته له دود کټ سره یوه پیشو غونجه منجه ناسته ده او د دې عکس اخلي. جالب نه؟
ډېره جالبه ده. نه یوازې د حساب هلته سړی ښي سه په مني کې زیاتره خلک څنګه ساړه دي او خصوصا پیشکم حساب ځان دغه کوي ټولوي، او هلته هم نظر په غوږ سه په کوم کومبینیشن یا موږ دغه کې دغه عکس اخلي. مثلا ته باید یو بل داستان لید ولري څه دا د بخاري څنګ کې مثلا څه ناسته یي دا ډېره ښه کاري، مثلا دغه څنګ کې ځان توده یي عکس اخلي او بخاري هم هلته یو څنګ کې کاري ده هلته څنګ کاري بخاري تمام بخاري مجبور نه رسې راسي وغیر موږ مهم ده پیشو ده هغه راسي او هغه باندې فوکس کوو او بخاري سه معلوم ده بخاري د ځان توده یي. یا مثلا په بیرون سړی وګوري ډېر ښکلي عکسونه هغه وخت کې راځي چې طبیعت کې یو اسب مثلا شاته یې څه دغې څه ورته وایي دا غبار یا لړۍ چې دا یو عکس دی او تراژدي صحنه په حساب د جوړي او ډېر ښکلي ښکاري.
وبخښې تاسو لړۍ یاد کړه، لړۍ ګوره په مني کې ډېره وي او لړۍ یو ډول هغه دی، یعنی انسانان په رواني لحاظ باندې همیشه په دې تجسس کوي چې یو شی پیدا کړي، تجسس کوي، او لړه داسې یو شی دی چې له سترګو ځینې شیان پناه کوي، په دې کې هغه تجسس زیات وي د انسان. یعنی که یو تاسو د اسب مثال ورکړو، حتی که دغه اسب نیم په لړه کې نیم نه یم یو جذابیت پیدا کوي چې همداسې ده.
او همداسې ده، دا لړه بیخي یو بل عکس یو بل دغه ورکي یو بل ښکلی او مفهوم ورکي د عکس ته. زیاتره وخت دا خبر سی مثلا د بعضې ونې پکې ورکي بعضې ونې
ښکاري
هلته ډېر ښکلی منظرې کوي سړی په دغه غبار کې
را پیدا کی
سه لهر سړی هر اکاس سه وغوړي پر خاطر سه وګوري یو ښه منظره پیدا کی. دل خاطر سه هغه مزایم شان دغه غبار شاته ورګدی.
نو که چرته دې مرکه په پیل کې مو منې ته اشاره وکړه او د منې اکاسی باندې خبرې کوو، نو لړه یا غبار خو اصلا د منې اخره د منې تولید ورته وای دی. نو په دې حساب باندې په منې کې عکسونه ډېر عالي راځي.
دما خپل ځما ډېر خوښیږي. زه خپل کله چې غواړم عکس واخلم یا غواړم چې ما په زړه پورې عکس واخلم په منې کې زیاتره عکس اخلم. ماته مثلا خپل کیسه نه سپره کېم او غواړم چې د ښار عکسونه واخلم. زما مثلا د ولتاوا د سین دغه پولونه سي دي دغه شاوخوا سه اخلي یو عکس مثلا د پول په سر ولاړ یم، مثلا چارلز پول په سر یو کس یو سړی ما یو څوک راځي له هغې خوا دغه نه راځي، یعنې شات نه لیدل کېږي له خوبانه راوځي. جالب عکس ده. او بعضې وخت مثلا دغه غبار چې ده همیشه یو آسان نه وي، بعضې جای کې غباري بعضې جای کې نه وي. یو کله چې د المارم بعضې جایو کې څه زړیږي او په یو محل کې یو ښه ښکلی شکل له پاسه په دغه کې جوړیږي د عشا غوندې مثلا
څراغ
سې اچولی.
لمر ته تاسو اشاره وکړه، زه چې خپله ورته متوجه شوی یم د منې لمر ډېر ښایسته دی. د منې لمر هغه په انګلیسي کې یو اصطلاح ورته وایي چې ګولډن، یعنی طلایي لمر وي. او دا طلایي لمر ډېر جذبوي انسان همداسې ده کنه؟ خو په عکس کې بیا نه راځي.
راځي دله خطر سړی باید د کمرو خپله کمرو باندې تسلط ولري او پوسی سه مثلا اول سه څوک کمره اخلي یا د سمارټفون یا موبایل له لارې اخلي باید پوسی مثلا خپله کمره باندې که وغواړي ګرم عکس واخلي سره قمي واخلي، که وغواړي سوړ عکس واخلي سره قمي واخلي.
ګرم سوړ
څه زیاتره دا تاوده رنګونه دي، مثلا
تیز رنګونه، مطلب
نارنجي رنګونه، دا سر رنګونه، دا زیل رنګونه، دا شانتي. او سوړ رنګونه څه زیاتره آسماني رنګونه دي. او دا ساړه رنګونه یغدي ستو دی او ځای کوټه سي رنګي د سړه هیڅ کې زیاتره مثلا دا شین غابي رنګ څه دغه کې واس کور رنګ کې پله خپل هغه حس دې سره کله سي زیړ یا نارنجي وو کې د کور کې او ټول دا طبيعت کم ډېر او کاسي کم ډېر استفاده کیږي. مثلا کله څوک سي وغوړي تو درنګ واخلي پات الټا سټ کې دا دغه کې وایډ بالانس کې باید داسې ځای سټ کې سي خپل کیمرا اوټومات دا عکسونه اندازه کی واخلی اوتوماتي دغه کی وایډ بالانس جوړي. یا مثلا کوي ساته نور مودونه دي سه دغه دي د سوري مثلا عکسونه د سوري مود دا زیاتره زه د سوري مود ست اوما، یعنی دغه کومه له خطر سه زیاتره خبره مې وکړه مني کې مرلک دا او د سوري وایډ بالانس پیس اپ وایډ بالانس او توې چې سپین وایډ دغه کوم سپین راسي عکس کوم سپین راسي.
له شغل رسولي څخه نړۍ مننه. له همدې مرکې سره د دې اونۍ ازادي راډیو مجله راند غاړم. تر بیا مو خدای مل.
لکل شراب دسرو لبان سنم، لکل شراب دسرو لبان سنم، نظر لرا عاشقان سنم، نظر لرا عاشقان سنم، لکل شراب دسرو لبان سنم، لکل شراب دسرو لبان سنم، نظر لرا عاشقان سنم، نظر لرا عاشقان سنم. ستی دیمینه بانگاریم